استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. با وجود توافق میان آمریکا و طالبان، عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان ادامه دارد. در اعتراض به بلند رفتن نرخ مواد اولیه در کابل، شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی دست به اعتراض زدند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد هنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی رامین کاکر، شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم برنامه هفته وار را داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. نظیفه محبوبی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان را جهان را تقدیم میکند.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته است که محافظت از کودکان در گفتگوهای میان افغانان گنجانیده شود و برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ثبت شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. آقای غنی در یک ویدیو کنفرانس می‌گوید که به خاطر کنترل نرخ در بازارهای افغانستان، سر از امروز 24 هزار تن گندم از ذخایر دولتی به تمام قشر آسیب پذیر توزیع خواهد شد. او می‌گوید از کشور هند نیز مقدار زیاد گندم به افغانستان وارد می‌شود.
من امروز امر توزیع 24 هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی و قشر آسیب پذیر صادر کردم. دولت افغانستان همچنان تصمیم گرفته است که در حدود 1000 واگن روغن که بنابر مشکلات قانونی در بنادر شمالی ما موجود بوده، به زودترین فرصت بدون اجراءات جریمه اجازه طی مراحل شده وارد مارکت ها شود.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله مدعای ریاست جمهوری از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده می خواهد تا کمک های خود را با توجه به وضعیت کنونی برای افغانستان بیشتر سازند. آقای عبدالله در ویدیو کنفرانس به افزایش شفاخانه ها در کشور تاکید کرد و از مردم هم می خواهد تا از رفت و آمد به اجتماعات خودداری کنند. آقای عبدالله عبدالله از فروشندگان خواست در چنین شرایط حساس به جای احتکار و سودجویی با مردم همکار باشند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته است که محافظت از کودکان در گفتگوهای میان افغانان گنجانیده شود. در یک اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان شام دوشنبه به نشر رسید، ویرجینیا گامبا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان از طرف‌های گفتگو کننده خواسته که حقوق و نیازهای کودکان افغانستان را در روند صلح جا دهند. او افغانستان را مرگبارترین کشور برای کودکان خوانده و گنجانیده شدن حقوق آنها را در مذاکرات صلح یک مسئله مهم برای تامین صلح پایدار در این کشور عنوان کرده است. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد. مجله ایر فورس در گزارش تازه خود نوشته که در ماه فوریه امسال نیروهای آمریکایی در افغانستان 360 بم را پرتاب کردند. در این گزارش از آدرس قماندان مرکزی نیروهای هوایی گفته شده که از آغاز سال 2020 تا حال نیروهای هوایی آمریکایی 775 بم را در افغانستان پرتاب کردند. امروز برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می شود که به گفته نی یا دیدبان رسانه های آزاد، افغانستان مکان خطرناک برای خبرنگاران گفته شده است. یافته های این نهاد نشان می دهد که در سال 2019 115 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور ثبت شده است. این 115 مورد شامل 10 قتل، 21 مورد زخمی شدن، 10 بازداشت، 3 حمله بر رسانه ها، 10 مورد کوب، 2 مورد احضار، 8 رویداد ربوده شدن و 51 مورد تهدید و اهانت بوده است. حکومت افغانستان در سال 1397 در ماه حود آن سال روز ملی نام نهاد برای خبرنگاران. هدف از این تصمیم ارج‌گذاری به قربانیان و شجاعت اطلاع رسانی به مردم و تلاش‌های خبرنگاران برای استحکام دموکراسی در کشور عنوان شده است. مسابقات بزکشی، پهلوانی، بازی‌های سنتی و جشن میله نوروزی در ولایت سرپل ممنوع اعلام شد. مقام‌های محلی می‌گویند این اقدام برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این ولایت گرفته شده است. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، امروز به رادیو زدی گفت که با مسئولان نهادهای دولتی، عالمان دین، بزرگان و فعالان مدنی به تفاهم رسیدند که مردم از رفتن به اجتماعات در این ولایت خودداری کنند تا ویروس کرونا گسترش نیابد. سرپل از ولایت‌های در شمال کشور است که هر سال در پنجم ماه حمل به دنبال برافراشته شدن پرچم موسوم به جهنده حضرت علی در مزار شریف، جهنده امام یحیی ابن زید در مراسم ویژه در این ولایت به اهتزاز می آید. اما به گفته والی سرپل، امسال این مراسم نیز در ولایت سرپل متوقف شده است. و در خبرهای جهان، برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ثبت شده است. با ثبت این رویدادهای تازه در ایالت‌های سند، خیبر پشتونخوا و پنجاب، شمار مبتلایان به این ویروس در پاکستان به 182 تن افزایش یافته است. این در حال است که مقام‌های خیبر پشتونخوا به روز دوشنبه برای نخستین بار از ثبت 5 رویداد مثبت این ویروس در ایالت خیبر پشتونخوا خبر دادند. وزارت خارجه چین به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داده که کرونا را ویروس چینی خوانده است. وزارت خارجه چین گفته که آمریکا نخست باید غم رویدادهای خود را بخورد. بر بنیاد گزارش آژانس خبری رویترز، چین برای شهروندان خود هشدار داده که برای جلوگیری از سفر به کشورهایی که با تهدید بیشتر ویروس کرونا روبرو هستند جلوگیری کنند. در این محدودیت‌های وضع شده از سوی چین به شهروندان این کشور گفته شده که از رفتن به اروپا، آمریکا، ایران و کره جنوبی خودداری کنند. چین که خاستگاه ویروس کرونا گفته شده، اکنون این ویروس در آن فروکش کرده است. پایان خبرها و اکنون در ادامه برنامه خبری با همکارم آقای هنایش همراه باشید.
تشکر از نظیف محبوبی و تشکر از شما شنونده عزیز گرامی که شنونده رادیو آزادی هستین و با ما همچنان همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد.
همکاری مشترک نیروهای افغان و آمریکایی برای مبارزه با داعش، تروریسم جهانی و القاعده ادامه می‌یابد. اما مشکلی اساسی هنوز هم ارتباط طالبان با این گروه‌های تروریستی است.
شماری از آگاهان مسائل نظامی می‌گویند که حملات نظامی آمریکا در افغانستان پس از توافق صلح با طالبان علیه گروه‌های صورت می‌گیرد که تهدید به آن کشور است.
بمباردمانی که امریکایی‌ها بعد توافق انجام میدن غالبا بر اهداف دیگری همچون داعش و القاعده و بعضی گروه‌های تروریستی دیگر نباشند.
شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشنده‌های کابل در واکنش به بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برا انداختند.
تاجران، دکاندارانی که امروز مواد اضافی خود اینا احتکار کردند، این خودش جبر زمان است به کشوری که مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که برخی از سناتوران جمهوری‌های آمریکا چین را به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم کردند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار مبارزه با فساد اداری نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد. مجله یور فورس در گزارش تازه خود نوشته است که در ماه فوریه امسال نیروهای آمریکایی در افغانستان 360 بم را پرتاب کرده اند. در این گزارش از آدرس قماندان مرکزی نیروهای هوایی گفته شده که از آغاز سال 2020 تا حالا نیروهای هوایی آمریکایی 775 بم را در افغانستان پرتاب کرده اند. نصرت پارسا در این باره.
هرچند که میان آمریکا و طالبان توافقنامه صلح و امضا رسیده، اما دیده می شود که نیروهای آمریکایی هنوز هم به مبارزشان در برابر حراس افغانی ادامه می دهند. مجله ایر فورس به نقل از فرماندهی مرکز نیروهای هوایی آمریکا نوشته که نیروهای هوایی آمریکا تنها در ماه فوریه 360 بمب را در افغانستان پرتاب کردند. در گزارش آمده که همچنان از آغاز سال روان میلادی تا کنون 775 بمب از سوی نیروهای هوایی آمریکایی در افغانستان پرتاب شده است. ایر فورس نوشته است که نیروهای هوایی آمریکا از آغاز سال 2020 تا کنون 2340 پرواز انجام دادند و در کل 62500 تن مهمات را بر اهداف تروریستان پرتاب کردند. به گفته منابع ایر فورس، در این حمله های هوایی شاخه خراسان داعش و القاعده نشانه گرفته شدند. ایر فورس همچنان نوشته است که حمله های هوایی نیروهای آمریکایی در ماه فوریه امسال در مقایسه با همین ماه در سال گذشته کم بوده، اما در تناسب با ماه های سالهای قبل پس از سال 2009 افزایش را نشان می دهد. حکومت افغانستان هرچند از ادامه همکاری های آمریکا برای مبارزه با حراس افغانی خبر می دهد، اما هنوز هم از ارتباط طالبان با گروه های حراس افغانی نگران است. جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان:
همکاری مشترک نیروهای افغان و آمریکایی برای مبارزه با داعش، تروریسم جهانی و القاعده ادامه می‌یابد. اما مشکلی اساسی هنوز هم ارتباط طالبان با این گروه های تروریستی است. مهم است که روابط طالبان با این گروه ها قطع شود و حکومت افغانستان در این باره اطمینان حاصل کند.
اما آیا پس از توافق صلح آمریکا و طالبان، داعش و القاعده برای آمریکا خطرناک است؟ کابل خان، تدبیر آگاه امور نظامی، میگوید که آمریکا برای حضور دائمیش در افغانستان و جلوگیری از تهدید القاعده و داعش به همچو حملاتش در کشور ادامه میدهد، اما وی تاکید میکند که مهم است تالانه ها و حامیان این گروه ها مورد هدف قرار گیرند.
کسانی که آموزش دهنده این گروه ها و حامیانشان هستند و همچنین تا زمانی که مراکز اینها مورد یرف قرار نگیرد، تا آن زمان اینها نه تنها که به آمریکا تهدید است، بلکه برای منطقه نیز خطرناکند.
نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در حال گروه های داعش و القاعده را مورد هدف قرار دادند که به تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، موضع طالبان را برای مبارزه با داعش ستایش کرده است. زلمه خلیلزاد با اشاره به اعلامیه اخیر طالبان درباره مبارزه با گروه داعش گفته که این تعهد طالبان مبارزه آنها را در برابر تمام گروه هایی که تهدید برای آمریکا و متحدانش است نشان می دهد. طالبان در اعلامیه بر مبارزه در برابر گروه داعش تاکید کرده بودند.
در این حال شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند حملات نظامی آمریکا در افغانستان پس از توافق صلح با طالبان علیه گروه‌های صورت میگیرد که تهدید به آن کشور است. باری آرز، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت که داعش و القاعده گروه‌هایی هستند که تهدید به آمریکا بوده و حضور فعال در افغانستان دارند. همکارم آرز و غیاسی با آقای آرز مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد حملات آمریکا پس از توافق با طالبان پرسیده است.
بمبادمانی که آمریکایی‌ها بعد توافق انجام میتن غالبا بر اهداف دیگری همچو داعش و القاعده و بعضی گروپ های تروریستی دیگر نباشند. علیه طالبان نیست، بخاطر از اینکه طالبان در توافق با امریکایی ها جنگ نمی کنن و او را توقف داده است.
آرس محترم، فکر میکنین که هنوز هم امریکا از حضور داعش در افغانستان هراس داره و او را تهدید علیه کشورش میدانه؟
والا داعش در افغانستان موجود است، عملیات ها به وقوع میپیونده از طرفی از و بعض اعمال خشن در افغانستان انجام داده که غالبا تهدید برای تمام جهان هستند. و شما می فهمین که داعش در هر نقطه از جهان که باشه، اگر در عراق بود یا سوریه یا در افغانستان و یا در کدام کشور دیگری باشد، او برای امریکا و متحدینش تهدید پنداشته میشه. به اون لحاظ اینا عملیات علیه داعش انجام میدن.
آرس محترم، طبق توافقی که بین امریکا و طالبا صورت گرفته، طالبا هم باید متحد هستند که باید علیه گروه هایی که تهدید به امریکا آسمان دل قاعده و داعش حملات انجام بده یا با اونا مبارزه بکنه. آیا طالبا چنین عمل را انجام خواهد داد؟ یعنی به این تعهدشان پابند خواهد ماندن؟
و انجام داده است. طالبا در مربوطات ننگرهار علیه داعش عملیات های بسیار منظم و مفید را برای انداخته و نتایج خوبی را برآورده، چنانچه مطبوعات شاهد است که یک روز قبل هم خلیلزاد از طالبا به خاطر مبارزه علیه داعش اظهار امتنان کرد.
آرسته محترم، برخی ها به این باور هستن که این چون این حملات امریکا تنها هدفشان حمله بر داعش و القاعده نیست، بلکه اونا میخواین که حضور خود در منطقه دائمی بسازن. در این رابطه شما چی نظر دارین؟
من فکر نمی کنم. توافقات طالب با امریکا بهترین سند است برای اینکه جهانیان باید بدانند که امریکا از افغانستان میبره و در منطقه شاید منافعی داشته باشند که از طریق دیپلماتی و ایراد دیپلماتیک از منافع خود حفاظت خواهد کرد. اما دیگر ایتو شواهدی موجود نیست که نشان بده امریکا در منطقه حضور خود با پایان نمی رساند.
مصاحبه باری عارض آگاه مسائل نظامی رو میشنیدید که در مورد ادامه عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت میکرد. و حالا اخبار اقتصادی با آرزو غیاسی.
درآمد گمرک ولایت هرات در آخرین روزهای را به اول سال مالی به 3 میلیارد افغانی رسیده است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو زادی گفت که هدف بیشتر از این رقم بود، اما به دلیل محدودیت های تجارتی به علت ویروس کرونا نتوانستند به آن برسند.
امسال ما امید ما بالاتر از 3 میلیارد بود، ولی متاسفانه ما با یک مرض بسیار خطرناک در 2-3 ماه است که روبرو شدیم و واردات ما بسیار کم شده، سرحد ما برای چند مدت بسته بود. دیگه ما او توقعی را که داشتیم که در این روب ما بتانیم عواید خود بسیار بالا ببریم.
و افزود که هفته گذشته گمرکات هرات بیش از 137 میلیون افغانی در یک روز جمع‌آوری کرد که یک رقم قابل ملاحظه بود. بخش زیادی از کالاهای واردات افغانستان از ایران و ترکمنستان از مرز هرات به افغانستان وارد می شوند. وزارت مالی افغانستان می گوید که پس از اصلاحاتی که در این گمرک وارد کرده است، توقع می رود که سال مالی روان درآمد این گمرک چند برابر بیشتر از سالهای گذشته باشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا در سال آینده 120 مرغداری بزرگ و بیش از 20 هزار مرغداری کوچک بسازد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که سال جاری این وزارت 80 مرغداری بزرگ و بیش از 20 هزار مرغداری کوچک را ساخته است. او افزود که افغانستان از این نگاه به خودکفایی نزدیک است و همین اکنون 80% نیاز بازار توسط مرغداری های داخلی مرفوع می شود. وزارت زراعت می گوید که تلاش ها برای رشد تولید محصولات مرغداری در حال افزایش است. این در حالی است که واردات گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف است، اما وزارت زراعت میگوید که این محدودیت وارداتی گوشت و تخم مرغ به دلیل موجودیت مرغداری های داخلی کشور نتوانسته روی قیمت این محصول تاثیر بگذارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 10 پول، یک یورو 80 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و یکی از رویدادهای جهان در مورد آن میشنویم که برخی از سناتوران جمهوری خواه آمریکا چین را به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم کردند. آنان گفتند که چین به خاطر سرپوش گذاشتن بر سوی مدیریت شیوع ویروس معلومات نادرست ارائه کرده. ویروس کرونا ابتدا از چین شیوع یافت، اما اکنون تعداد مبتلایان به آن در دیگر نقاط جهان از چین پیشی گرفته است. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم.
بله، همطور که شما گفتین، سناتوران جمهوری خواه از کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده گفتند که مقام های حزب کمونیست چین و رسانه دولتی این کشور در حال پخش اتهام هایی هستند که اردوی آمریکا ویروس را به ووهان چین آورده. ویروس برای نخستین بار در ماه دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین پدید آمد. چهار سناتور جمهوری خواه، جمرش، جان براستو، مارکو روبیو و کوری گاردنر، در بیانیه در 16 مارچ گفتند اطلاعات نادرست حزب کمونیست چین نشان میده که این حزب همواره حیثیت خودش را نسبت به خوبی و سلامتی جامعه جهانی اولویت میده. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده است. بر اساس گزارش، چین در اوایل ماه دسامبر میدانست که ویروس کرونا جدید کشنده و به سرعت در حال گسترش است، اما این کشور صدای دکتران و روزنامه‌نگاران را خاموش کرد. حتی پس از آشکار شدن خبر، حزب کمونیست چین سفر اعضای سازمان صحی جهان به هدف بررسی و مطالعه بیماری را برای چند هفته به تأخیر انداخت. سناتوران جمهوری‌خواه در نامه خود گفتند این سو اقدامات و وضعیت جدی که امروز کل جهان با آن روبروست منتج شد. کرونا ویروس در سطح جهان بیش از 181 هزار نفر را مبتلا کرده و از جمله بیش از 100 هزار نفر در خارج از چین به او مبتلا شدند. واکنش اولیه حزب کمونیست چین به شیوع بیماری باعث خشم مردم چین هم شده و شیوع ویروس اکنون به بزرگترین چالش برای مشروعیت این حزب مبدل گشته. حزب کمونیست چین برای فرونشاندن خشم مردم از طریق ارتست‌پردازی درباره قهرمانی در نبرد با ویروس به تبلیغات هم روی آورده. انتقاد از جانب 4 سناتور جمهوری‌خواه در حال است که چین از جمهوری‌خواهان انتقاد کرده. مثلا مقام های چین جمهوری‌خواهان را به سیاسی ساختن همگیری ویروس کرونا متهم کرده و گفتند که برخی از اونها از ویروس کرونا به نام های ویروس کرونای چینی یا ویروس کرونای ووهان یاد کردند. کوین مکارتی عضو حزب جمهوری‌خواه از ایالت کالیفرنیا در پیام‌های توییتری خود از اصطلاح کرونا ویروس چینی استفاده کرده و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که او هم از حزب جمهوری‌خواه است ویروس کرونا را از ووهان گفته، ویروس کرونا ووهان. سازمان صحی جهان اما ماه گذشته به حکومت‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای گفت که از استفاده از اصطلاحات مانند ویروس ووهان، ویروس چین و ویروس آسیایی خودداری بکنند. تدلو عضو حزب دموکرات از کالیفرنیا هم اوایل ماه روان از همکاران جمهوری‌خواه خود به خاطر استفاده از اصطلاح کرونا ویروس چینی انتقاد کرد و گفت این به همو اندازه احمقانه است که گفته شود ویروس کرونای ایتالیایی.
تشکر از همکار مصطفی صدیقی بود که با صورت زنده برخی از در مورد از این گزارش میداد که سناتوران امریکایی شماری از سناتوران امریکایی واکنش نشان دادند با گفتند که چین به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه ارائه معلومات در مورد ویروس کرونا به ولایت هرات می رویم، جایی که بیشترین خطر از ناحیه ویروس کرونا متوجه مردم در آن ولایت است. و همکارم شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات با ما در خط تماس مستقیم تلفنی است و بیشتر از موارد تازه و جدید ازشان میپرسیم. سلام جناب صابر صاحب.
سلام به شما و تمام شنونده های رادیو.
صابر صاحب خسته نباشین. گفته میشه که یکی از دکتر صایبایی که مراقبت میکرده کسایی که مشکوک یا در معرض خطر ویروس کرونا قرار داشتن با او مصاب شده و نگرانی بیشتر در میان دکترها به وجود آمده در هرات. شما چی میبینین و جزئیات بیشتر چی است؟
بله، از روز گذشته تا کنون بخش ارتوپیدی شفاخانه حوضوی ولایت هرات که حدود 70 بستر در این بخش به شمول زنان و مردان هستند، این بخش کاملا غیر فعال شده و تمام کارکنان بخش ارتوپیدی که استف از او از سوی خود مسئولان شفاخانه حوضوی هرات تخمینا 50 تن قلمداد میشه، اینا در قرنطین به سر میبرند. طوری که محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات دقایق قبل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت دلیل قرنطین این افراد و مرخصی مریضان داخل بستر در این بخش به خاطر تست مثبت ویروس کرونا به جان یک از دکتران بخش ارتوپیدی تسکید شده که این دکتر از ایران وارد ولایت هرات شده بوده و اینان نگران از این هستند که افرادی که با این دکتری که مثبت تشخیص شده احتمال داره که برخی دیگه از همکارانش و همچنان خود مریضان داخل بستر نیز مبتلا کرده باشه. دکتر جلالی به رادیو آزادی گفت که ما تست خون استاف بخش ارتوپیدیر به کابل پایتخت افغانستان فرستادیم و منتظر از این هستیم تا ببینیم که تست چی جواب میده. یعنی اکنون در پلو از این که بخش ارتوپیدی غیر فعال است، از دکتران بخش ارتوپیدی نیز تقاضا شده از سوی مسئولان صحی که نباید مریضان مایده بکنند و ماینخانه‌هایشان در هر گوشه و کنار شهر هرات که موقعیت داره باید تا اطلاع ثانوی معطل قرار داده شده و فعالیت نداشته باشند.
تشکر از همکار ما خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر که در مورد وضعیت جدید در شهر هرات در مورد ویروس کرونا گزارش میدادند و همچنین در پیوند به رویداد اما به نحوی دیگر شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشنده های کابل در واکنش به بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برای انداختن. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بلند رفتن قیمت ها کشنده تر از ویروس کرونا است و باید حکومت از آن جلوگیری کند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید تاکنون 190 شکایت در رابطه با بلند رفتن نرخ مواد اولیه ثبت شده است. فرشته‌ندا در این باره با جزئیات.
محمد الله 32 ساله کارمند تنظیف شهرولی کابل است. او ماهانه 8000 افغانی معاش دارد. محمد الله که پدر 4 فرزند است میگوید با معاش ناچیزی که میگیرد بسیار روزهای دست خالی به خانه میرود. به گفته محمد الله از روز گذشته بدین سو که قیمت های مواد خوراکی بلند رفته، نگران است که بعد از این حتی توان خرید نان خوش را هم نخواهد داشت.
هیچ چیز نخریدیم. یک کشمش که کشمش از نداریم، نار نروغن نبرن نچای نبره چیزون درک نداره. دهی قیمتی که خریده میشی رو بخوری کرای خانه به تی مشکلات زیاد از دیگه. ما مشکلات مواجه هستیم که بخی بیاد آلا خو بخی زیادتر شد. هیچ چیز نمیبریم غیر نان و نان چای دیگه چی بخوریم؟ نان چای هم پیدا شد بسیار از یک برجار در 2700 رسیده.
محمد الله میگوید بسیاری اوقات در برابر اولادهایش احساس شرم میکند که حتی توانایی خرید یک بسکویت را هم ندارد. در این حال شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشندگان کابل در واکنش با بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برا انداختند. عبدالجبار اکبری فعال مدنی در این زمینه میگوید
تاجران دکاندارانی که امروز مواد التزاقی خود اینا احتکار کردند، اینا با پیشگاه خداوند رفتنی هستند. هستن که قیمت یک بردی آرد البته استانداردش 1200 یا الا 1400 افغانی بود، امروز در بازارهای کابل با 2600 حتی 2000.
به دنبال گسترش ویروس کرونا در افغانستان و آوازه ها از مسدود شدن برخی مرزهای خارجی، نگرانی ها از کاهش مواد مصرفی میان شهروندان بیشتر شده و راه را برای احتکار باز کرد.
تشکر از همکارم فرشته‌ندا به خاطر ارائه گزارش. و حالا نوبت از این رسیده که روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و آرزو قیاسی این روزنامه ها را ورق زده و فشرده مطالب درشت این را برای شما تقدیم میکند.
روزنامه آرمان ملی با عنوان از خدا بترسید در سرمقالهش نوشته است هرچند مبتلایان کووید 19 در افغانستان رو به افزایش است، در کنار آن نگرانی ها در خصوص افزایش مواد غذایی و ادویه های مختلف حتی قحطی مواد خوراکی برانگیخته است. روزنامه در ادامه نوشته که مسدود شدن مرز تورخم از سوی پاکستان باعث شد تا مواد غذایی از جمله آرد، برنج و روغن در بازارهای پایتخت به گونه حیران کننده بلند برود. به نوشته روزنامه در چنین وضعیتی که تازه گرانی مواد و انسداد بنادر آغاز یافته است، این ظلم دکانداران بار گرانی است که مردم را می آزارد. آرمان ملی با اشاره به اقدام پلیس در بستن دکانهایی که آرد و دیگر مواد غذایی را بلند بردند نوشته که مردم از این کار استقبال کردند. این روزنامه در پایان از حکومت خواسته تا اقدام جدی در این راستا نموده جلو گران فروشی ها را بگیرد تا مردم فقیر بیشتر از این گرفتار مشکلات نگردند. روزنامه دولتی هیواد در عنوان سرمقالهش نوشته که با احتکارگران برخورد جدی شود. این روزنامه در ادامه افزوده با آنکه مرزها با کشورهای آسیای میانه باز است و هیچ مشکلی در این مرزها نیست، اما احتکار دکانداران مردم را با نگرانی جدی مواجه کرد. به نوشته روزنامه، در حال حاضر تنها از پاکستان آرد وارد نمی شود، بلکه واردات کشور از ازبکستان، قزاقستان و دیگر کشورها به شکل عادی جریان دارد. روزنامه با بیان اینکه احتکار در اسلام گناهی بزرگ است، از حکومت، رسانه‌ها و عالمان دین خواسته تا در برابر احتکارگران مسئولیتشان را ادا کنند و نگذارند که بالای مردم ظلم شود. و روزنامه هشت صبح در سرمقالش در مورد فرار بیماران مبتلا به ویروس کرونا از شفاخانه هرات پرداخته و نوشته، در حالی که جهان گرفتار مبارزه با اپیدمی همشمول کرونا است، دیروز یکی از بیماران مثبت و شماری از بیماران مشکوک به کرونا از شفاخانه مخصوص نگهداری بیماران کووید 19 در هرات فرار کردند. روزنامه این عمل را آبروریزی دانسته و نوشته که در دیگر کشورهای دنیا مردم به صورت خود انگیخته تست می دهند، خود انگیخته خودشان را قرنطین می کنند و برای مصاب نشدن دیگران در اوج بیماریشان به سلامت دیگران فکر می کنند. روزنامه وزارت صحت را در زمینه مقصر دانسته و نوشته که این وزارت تا اکنون نتوانسته حتی به بیماران تفهیم کند که قرنطین یک روند بسیار مثبت برای صحت خودشان و سایر مردم است. روزنامه افزوده که وزارت صحت افغانستان باید از مردم کشور به خاطر این آبروریزی بزرگ معذرت بخواهد.
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم از ساعت استودیو نشان میده که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم نظیف محبوبی در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای شما پیشکش کند.
رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان خواسته که محافظت از کودکان در گفتگوهای صلح میان افغانان گنجانیده شود. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان جریان دارد. امروز برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می‌شود که گفته نه یا دیدبان رسانه های آزاد، افغانستان مکان خطرناکی برای خبرنگاران گفته شده است. امروز مسابقات بزکشی، پهلوانی، بازی های سنتی و جشن میله نوروز در ولایت سرپال ممنوع اعلام شد. برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ثبت شده است و کوریای جنوبی میگوید سر از پنج شنبه هفته روان کنترل صحی را در بنادر و میدان های هوایی این کشور جدیدتر خواهد کرد.
از شما تشکری میکنیم تا این دم و بقیه برنامه را با برنامه مبارزه با فساد اداری باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او ل فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:45 پس از ظهر و تکرار اون روزهای سه شنبه ساعت 1:30 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-3540. دو اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0900-822-555 او 0900-90-40-15-40. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دې موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1998 کال کلنی راپور ته ځنګړی شوی ده. د دغونی په خبرونه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایاند مروا امینی او د دغه وزارت په خوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. اغلی امینی او خغلی یارمند به زموږ سره د ټلیفون په کرخوي. باید یو شی روښانه کړم چې د کرونا ویروس څخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره مونږ وغوښتل تر څو د وقایوي تدابیرو پر اساس باندې ملمانه د ټلیفون په کرخه له ځان سره ولرو. خو یارمن به برنامه بسیار زیات خوش آمدین. مطمئنا مواردی که ما گفتم و در مورد گزارش سالانه وزارت داخلی افغانستان که روز گذشته با مردم و رسانه ها شریک شد در مورد موارد مختلف را داشت، بخواستم نظر شما را بدانیم. واکنش شما به این گزارش چیست؟
وزارت داخلی با نظر داشت آنچه را که وزیر محترم امور داخلی تذکر دادن به دستاوردهای خوبی و دستاوردهای ملموسی رسیده. اینا در جهت نهادسازی کارهای مسمری انجام دادن، در جهت رفع بروکراسی هایی که تعداد زیادی از مراجعین به داخل وزارت سرگردان میگشتند. وزارت داخله در بخش وظایف تشکیل جلب و جذب پرسونال، تعلیم و تربیه، تجهیزات، تسهیلات، بودجه و فعالیت ها و پلان گذاری با ایجاد سیستم در هر بخش در سطح مرکز و در سطح ولایات از حیث ارتباطات مدیریتی به شکل درست تنظیم شده و این برنامه با نظر داشتی ای که یک راهبرد طولانی مدت است، نیازمندی از این است که در چوکات زمانبندی معین با حمایت بدری دولت این راهبرد خود را نهایی بسازه. عموما وزارت داخله مانند کشورهای پیشرفته دنیا متیقن به این هست که باید سیستم امنیتی را ایجاد بکند. سیستم امنیتی در همه بخش ها تعریف مختلف داره. مثلا وزارت امور داخله در بخش وظایف تشکیل پرسونل، تعلیم تربیه، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت ها، پلان گذاری ها در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی باید معیاری شود. با این معیاری شدن یک مقدار تعریف تازه را با نظر داشته علم قرن 21 که پلیس کاملا هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از حیثیت الکترونیکی و تکنولوژیکی باید از این به قوام برسانه، بینمی راستا روان است که البته سیر خود به شکل سعودی با نظر داشته که هم در تامین امنیت و مبارزه با جرم و مجرم مصروف هستند، هم در راستای ساختن یعنی سیستم امنیتی هستند. به این اساس ما گفتم میتونم که اینا تانستن در بخش بودجه صرفه‌جویی داشته باشن، اینا تانستن در بخش زدودن بروکراسی سیستم سازی کردن، در بخش اصلاحات کادری سیستم سازی کردن و همچنان در بخش عملیات ها و هدفگیری ها سیستم سازی کردن. ای یک پلان طولانی مدتی هست که تا به اکنون افتاشم خیلی خوب و چشم گیره.
آقای یارمند بسیار زیاد تشکر. درنو آوریدون کو تاسو د خغلی یارمند خبری واوریدی. اوز به لکرنه چار وزارت څخه میرمن اغلی مروا امینی د دغه وزارت مرستیال وایاند لموږ سره د ټلیفون په کرخوي. دوی سره به هم د دغه کلنی راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبرې وکړو. خو له تاسو درنو اوریدونکو هم غواړو چې تاسو هم خبرونه ته خبر خبرونه سره اړیکه ونیسئ او که د افغانستان یا په تخپل سیمې د امنیتی وضعیت په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا هم اندېښنه لري لموږ سره شریک کړئ ترڅو اغلی امینی ورته ځواب وایي. اغلی امینی خبرونه ته ډیره زیاته ښه راغلاست. د خبرونه په پیل کې ما تاسو د 13 ورځې کلنی راپور ته چې د سرپرست وزیر لخوا وړاندې شو ملت او رسنۍ سره شریک شو د دې جزئیات ویلې غوړم په څو برخو کې چې دغه راپور لري له هغه برخې څخه شروع کړم چې خلک تر ډیره اندېښنه لري تل ورڅخه شکایت کوي او فکر کوي چې تاسو د کورنۍ چارو وزارت کار په دې برخه کې کافی نه وو او یا هم کافی نه دی او تل په دې اړه باندې شکایت لري. هغه د جنایي جرایمو یا جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې دی. په دغه برخه کې تاسو ویلي دي چې په روان کال کې یا په 1998 کال کې 14,343 جنایي پیښې په کابل ښار کې په ټوله کې په جنایي پیښې شوې دي په افغانستان کې چې په تر ډیره پورې یعنی د تیر کال د ارقامو په پرتله باندې 21% کموالی په دې کې راغلی دی. آیا مطمئن یاست په داسې حال کې چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر شکایتونه ډیر پیښې ډیر حتی په کابل ښار کې ډیر داسې د نورو ښارونو په پرتله باندې امنیتي وضعیت خراب او ډیر زیات شکایتونه وو بیا هم 21% کموالی راغلی وي؟
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو په تاسو کې درنو مېلمنو ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته
کورودان
مېرمن ډیره ورځ کورنۍ چارو وزارت خپل یو کلن کاری پلان چې درلوده او پتریو کال کې دا عملي کړی و او کورنۍ تر سره کړی و. هغه مو د افغانستان ټول خلک سره شریک پولیسو په څو برخو کې خپل دنده تر سره کوله. موږ په دې گزارش کې هم یادونه وکړه چې موږ او یا سلنه انرژي ریزم سره د مبارزه په برخه کې مصرف شوی و او هغه د چا سپیده د پولیسو چې هغه د جنایي جرمونو سره د مبارزه په برخه کې د لږ خلک لري پاتې شو. اما بیا هم په د تیر کال په پرتله مګورو یعنی شپارز درو 340 جنایي قضیې ثبت شوی وي او په دې تړاو باندې موږ 340 مجرم نیولې دي او د افغانستان ادلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي. یو دلیل دا و چې یو سلنه کمواله کې راغی. هغه سوال چې تاسو لرې چې افغانستان خلک شکایت لري موږ یوازې په کابل او په څلور لوی ښارونو کې چې هغه قضیې رسنیزی کېږي او خلک سره شریک کېږي هغه باندې تمرکز نه کوو. موږ د افغانستان په سطحه ویلې چې یو سلنه جنایي جرمونه راښکته شوي دي او په کابل کې په لویو ښارونو کې کومې حالتې سره رامنځته شوي او د خلکو د نارامۍ باعث شوي تاسو باور وکړئ چې ډیری یې سازماندهي شوي پیښې دي او په سړه سلا باندې دا ترسره شوي دي چې دا په هیڅ نړۍ کې پولیس له دې څخه مخنیوی نه شي کوی. یوه موضوع بله موضوع دا چې د جنایي جرمونو هغه نور ارخونه چې وه هغه موږ په دوامداره توګه له خلکو سره شریک چې که تاسو غواړئ په ټولنه کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شي له خپلو پولیسو سره مرسته وکړئ موږ سره همکاري وکړئ ځکه دا ګډه مبارزه غواړي. پولیسو دنده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې د جرم کشف او همدارنګه د مجرم پارل عدلي او قضایي ارګانونو ته دي. هغه جرایم چې په سازماندهي شده شکل باندې ترسره شوي دي په سړه سلا باندې په هغه کې په ټوله نړۍ کې پولیس هغه کار چې کولی شي هغه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مجرمین معرفي کړي. زه فکر کوم دا کار موږ په ښه توګه ترسره کړی ده. 14,540 کسه مو یوازې په یوه کال کې موږ مجرمین سپارلي دي. د دې تر څنګ 925 کسان موږ له خپلو همکارانو نه د هغو په جرمي شبکو سره لاس درلود مجرمینو په خلاصولو کې لاس درلود په فساد کې لاس درلود په وظیفوي غفلت کې لاس درلود او په نورو مواردو کې موږ له خپل جمع نه عدلي او قضایي ارګانونو ته بارکي کړي. نو د مجازاتو او د مکافاتو اصل مجرم چې ګرځېدل د مجرم مجازات کول د جنایي پیښو نور ابعاد له خلکو سره شریکول دا ټول د دې باعث و چې د جنایي جرمونو کچه 21% سږکال راښکته شي د تیر کال په پرتله.
ډیر ښه. تاسو دلته ویلي دي چې په 1998 کال کې 14,545 کسان نیول شوي دي او آیا تاسو د تیر کال د جنایي پیښو او د دغه نیول شوي کسانو شمېرې هم کولای شئ ووایئ؟ ځکه په دغه راپور کې نه و چې خلک په دې باندې پوه شي چې رښتیا هم دغه 21% کموالی چې راغلی دی تیر کال دومره و سږ کال دغومره دي نو دقیق دی چې 21% کموالی پکې شته؟
ما سره د تیر کال د دقیق رقم نشته ځکه په زه ما سره موضوع چې یاد شوی و هغه دا و چې زه باید تاسو ته د گزارش په اړه باندې جزئیات سره تاسو سره شریک کړم. د سکل د حادثو او د سکل د مجرمینو د سکل د هغه ټولو امر ارقام کارونه چې موږ کړي دي دا موږ سره شریک کړي. ان شاء الله تاسو مطمئنه اوسئ چې زه په بل خبرونه کې به تاسو ته د تیر کال د جرایمو دقیقه شمیره او د مجرمینو دقیقه شمیره چې موږ د افغانستان سرنولی ته معرفي کړي دي دا به تاسو ته درکړم.
ډیره زیاته مننه. دلته یو بل برخه ده چې په 1990 کال کې تاسو دیر لسو ونوی کسان مو په 1990 کال کې او 1580 کسان مو په 1990 کال کې د بیلابل جرمونو په تر سره کولو په جرم باندې تاسو لوی سرنوالي او اړوندو محاکمو ته ور پیژندل دي هم نیولې دي. دغه کسان چې دي دا هم د 1545 کسانو له جملې څخه دي یا هم د هغه کسان دي چې د تیرو کلونو څخه او تاسو په دغه کال کې نیولې دي او سرونه ته مو معرفي کړی؟
کوم ارقام چې موږ تاسو ته درکړل د 1545 کسانو په مورد کې هغه کسان دي چې د جنایي جرمونو په جرم باندې پولیسو نیولې دي او د افغانستان د قضایي ارګانونو ته معرفي کړی. کوم آمار چې موږ تاسو ته درکړل چې 2000 نفر له 1990 کال تر 1990 کال قرار راغلی د افغانستان د محاکمو لخوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په مشخصو جرمونو باندې دوی راست پورته کړی یا خلکو ترې شکایت کړی ده او دغه خلک یعنی له 2000 کسه موږ په دریو کلو کې نیولی دي چې هغه په دریو کلو کې نیول شوي وه د 1990 تر 1990 کال پورې. اگر هغه کسان دي چې قرار یې محکمې موږ ته راکړی وه اگر که جنایي جرم وه که د خلکو په دورونه کې وه که نور مسایل وه که فساد وه هغه قرار موږ ته د محکمې لخوا راکړل شوی ده. اما یوازې اوس فکر وکړئ یوازې په 1990 کال کې موږ له دغې جملې څخه 1900 قراره چې موږ عدلي او قضایي ارګانونو راکړي وه موږ د دې کسان نیولی دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي دي. یعنی څلور سوه پنځه شپېته قراره چې د شپږ سوه پنځه دېرش کسانو د بازداشت او نیولو لامل شوي تنها په تیرو پنځه څلوېښت ورځو کې شوي. یعنی په تیرو پنځه څلوېښت ورځو کې هغه قرارونه چې محکمې موږ ته رالېږلي دي موږ شپږ سوه پنځه دېرش کسان له هغه جملې څخه نیولي دي.
ډېر ښه. په همدغه برخه کې تاسو ویلي دي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره مو یو طرزالعمل هم جوړ کړی دی. آیا مخکې د دې نه د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره طرزالعمل نه و که نه و تاسو هغه تعدیل کړی دی په هغه کې مو نوي موارد ځای پر ځای کړي دي او که د دغه طرزالعمل کوم موارد په دغه طرزالعمل کې شته د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره؟
دوه مورده باید سره ګډ نه کړو. موږ د جنایي پیښو سره د مبارزې په برخه کې یو پلان جوړ کړی ده او موږ د خپلو حوزاتو لپاره چې یو حوزه باید څه وکړي د جنایي جرم مخته کولو لپاره هغو ته مو طرزالعمل جوړ کړی. طرزالعمل د حوزاتو تر اوسه په کورنیو چارو وزارت کې نه و. یو خو جنایي جرمونو لپاره ده یو د
حوزو بیا راځم. اول مو په دې اړه باندې پوښتنه وکړله د حوزو په اړه باندې دوه مورد دي چې په هغه اړه باندې به هم
یعنی د طرزالعمل موږ د حوزو لپاره جوړ کړی اما د جنایي جرمونو په برخه کې د مبارزې لپاره موږ یو پلان جوړ کړی چې دغه پلان لومړی برخه اوپراتیفي عملیات سیاری گزمی د چې پوینټونو جوړول همدارنګه له بیلابیلو اقشارو سره د جرم او جنایت نور بودونه شریکول له خلکو څخه د مرستې غوښتنه خپل ارتباطي پل د افغانستان له عامو خلکو سره قوي کول دا د پلان اول جز و. سلنیک مرغه موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. مثلا موږ یو شپاړس کسیز لست د افغانستان خلکو سره شریک کړ چې د دغه لست پر اساس باندې تاسو موږ سره مرسته وکړئ. هغه فراري مجرمین چې تښتېدلي دي او په تېښته کې دي موږ سره د مرستې وکړي. د شپاړس کسو نه تر اوسه د افغانستان عامو خلکو موږ سره مرسته کړې ده چې نه تنه موږ ونیسو. دا هغه د جرم په مقابل کې د مبارزې لپاره یو پلان ده چې دا دوام لري او ان شاء الله نوري برخي به هم د افغانستان خلکو سره تاسو په طریقه شریک کړو. زم دوهمي برخي ته چې هغه طرزالعمل د حوزو ده. طرزالعمل د حوزو د دې لپاره جوړ شوی په تیر وختونو کې تاسو هم په جریان کې د افغانستان عامو خلکو موږ څخه شکایت درلوده چې کله یو مجرم حوزه نیسي بیا عامر د حوزې ته زنګ وهل کیږي د دینو کسانو لخوا یا عامر د حوزې د خپل علایق او صلایق پر اساس باندې مجرم نیسي او بیسې هر وخت خپل زړه څنګه خوشی کوي. طرزالعمل پر اساس باندې نور هر هغه مجرم چې جنایت او جنحه یې کړی وي هغه په حوازاتو کې نه ساتل کیږي او راوړل کیږي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت قرارګاه ته یا هم د کابل امنیه قومندانۍ ته، تر څو موږ وشو کولای چې د مجرمینو څخه د پوښتنو، د مجرمینو څخه د بررسۍ او د دې چې عامر د حوزې د دې صلاحیت ونه لري چې مجرم خوشی کړي، دغه موضوع موږ راټوله کړې ده. یعنی هغه شکایت چې خلکو درلوده چې موږ مجرم په ګوته کوو، خلکو ته پولیسو ته یې وسپارو، بیا پولیس یې خوښتي کوي، دا مشکل نور حل کیږي. یعنی موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې وروسته له دې به مجرم کورنۍ چارو وزارت په قرارګاه کې او د کابل امنیه قومندانۍ کې وي، ځکه په دې شکل باندې هم موږ ته سهولت رامنځته شي چې هغه د خپلې پوښتنې آدرسونه ډېر لنډ کړو. یعنی موږ ته به ډېر اسانه وي چې یوازې کورنۍ چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ کنټرول کړو او حوزې نه وي او مجرم په اسانه ونشي کولی چې د یو حوزې څخه لاړ شي. هغه د قانون پر اساس چې کوم وخت چې پولیس لري چې یو مجرم ساتلی شي، هغه به کابل امنیه قومندانۍ کې وي. زموږ د تحقیقاتو همکاران بیل وي او هیڅوک به نشي کولی چې یو مجرم بېله معافیا او قانوني دلیل څخه بېرته خوشي کړي.
ډېر زیاته مننه اغلی مینی. یو شی چې ستاسو په خبره کې وو هغه دا چې او لسراوړنه هم ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د فراری مجرمینو یا هم دغه مجرمینو چې ستاسو د تعقیب لاندې دي، دوی لستونه مونږ نشر کړل او مونږ هڅه وکړل چې د خلکو همکاري په دوی د نیولو په برخه کې ولرو، دغه ستاسو دغه اقدام ته په دوو نظرو کتل کیږي؟ یو دا چې ځینې ورڅخه بهرکلی کوي وایي ډېر ښه اقدام دی او دا کولی شي د مجرمینو په نیولو کې مرسته وکړي، خو بل نظر دا دی، انتقاد پیدا دی چې د کورنیو چارو وزارت دغه کار دغه اپراتیفي یا استخباراتي یا هم د کشفي مواردو سره په ټکر کې کار دی. یعنی دا خپل مجرمینو ته د دې زمينه برابروي چې او دا فکر ورکوي چې زه د کورنیو چارو وزارت په لیست کې یم او غیته د فرار یا هم د تیښتې زمينه برابري کوي. یعنی هغه خپل کوشش کوي په هغه سیمه کې چې دی دا زر هغه سیمه بدل کړي یا هم وتښتي. نو که کورنیو چارو وزارت خپل کشفي برخه پیاوړي کړي او وغوړي چې دغه کسان ونیسي، د دوی نمونه باید افشا نه کړي، دوی باید اقدام وکړي.
یو موضوع چې باید اشاره ورته وکړو هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د هیوادونو او د خلکو دنده دا ده چې د خپلو پولیسو سره مرسته وکړي. د پولیسو دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو یا هم په ټوله کې د نړۍ د خلکو امنیت ټینګ کړي، او دا په یو ډېر معمول شکل باندې په ټوله نړۍ کې دا معموله طریقه ده چې پولیس خپلو هیوادوالو څخه مرسته وغواړي. یعنی که هیوادوال موږ سره مرسته وکړي، هغه د کشفي برخو دنده هم معلومه ده، هغه په لویو مواردو کې کله چې جرم تر رامنځته کیږي، حتی تاسو ډېری وخت موږ رسنۍ همکاران له موږ څخه د بعضو قضایاو په باره کې چې معلومات غواړي، موږ دلیل درته داده چې زموږ کشفي او استخباراتي همکاران موږ ته اجازه نه راکوي د قضیې د محرمیت پر اساس باندې چې د دغې قضیې جزئیات موږ له رسنیو سره شریک کړو. ځکه بیا همدغه موضوع چې تاسو یادونه ورته وکړه چې د مجرمینو د تیښتې لامل ګرځي او دوی ځان یو د تیښتې لاره پیدا کوي، اصلي خبره دا ده چې یو جزئي هغه ده. اما په ځینو حالاتو کې که د افغانستان خلک ټول یو ځای شي او دوی وغواړي چې موږ سره مرسته وکړي او بالاخره ټول یو ځای د مجرم د نیولو لپاره تلاش وکړو، اما هغه کسان لکه نهه کسه چې تردد دي چې نومې هم لستو کې وو، ټاکسونه یې هم ووتل، اما ځکه د افغانستان ټول خلکو تعهد وکړ چې د مجرم په نیولو کې به موږ سره مرسته کوي، دا مرسته یې وکړه او موږ دوی گرفتار کړل. استخباراتي همکاران هم خپله برخه مختبئي او د افغانستان د عامو خلکو دنده هم داده چې خپل پولیس سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یوه عادي طریقه ده په ټوله نړۍ کې.
دا واضح خبره ده چې ستاسو په خبره دا یوه عادي طریقه ده، خو که ګټه او تاوان سره وسنجو، د خلکو اندېښنه او خلکو شکایت هم همدغه چې د ګټو تاوان ته په کتو سره هغه تاسو به تر ویلې شي چې دغه کار تاسو سره ډیره ګټه کړې ده، که ځینې وختونه د دې ضرر هم د دغه کار یا دغه اقدام ضرر هم تاسو ته رسیدلې ده، هغه چې ځینې وختونه مجرمین خپل اندغه زمينه برابر شوي چې مجرمین له سیاسي مو تختي
تاسو د دقیق سیاست. اما قضایاوي فرق لري. یعنی په ځینو قضیو کې مخکې کله دی یو لوی مجرم چې هغه د تیښتې لار برابرېږي او هغه په لوړ سطح باندې جرم سره کړی وي، هغه هیڅ کله موږ د افغانستان خلکو کومک نه غواړو، هغه به کشفي او استخباراتي برخې موږ غرنیسي، موږ یې مجازات کوو لکه سلها او زرها او کرته چې موږ دا کار کړی ده. په ولو قضایو کې چې هغه د افغانستان خلک موږ سره مرسته کړی سي، او د دې لپاره چې هغه د پولیسو او د خلکو روابط هم ښه سي، او تر ډېره حده پورې زه فکر کوم دا کار موږ ته ګټور هم ده. یعنی هغه کسان چې موږ په تېرو وختونو کې یعنی په نیولو کې د ستونزو سره مخامخ و. د افغانستان خلکو موږ سره مرسته وکړه او نهه کسه له هغو مجرمینو چې موږ په لست کې ورکړي وو هغه مو ونیوه.
د دې لپاره چې خلک تاسو سره واقعا همکاري وکړي او هغه غوښتنه چې تاسو ورڅ خلره هغه پر ځای کړي، تاسو ویل چې د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو غوړم په دې باندې هم مونږ هم اوریدونکو پوښي کوم لسنه چې تاسو خبر کړي وو په هغه کې د جرمونو ویل شي چې قتل، چپاول، غلا، مختلف اختطاف او دا شیان. نو دغه موضوع ته په کتو سره د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو تعریف تاسو څه دی چې یعنی کوم کسان ته لوی مجرمین لوی جرمونه وي چې داخل خلک پوه شي چې دغه کسان د دې په اړه باندې ځکه لست نه دی خپور شوی یا زموږ څخه د همکاري غوښتنه نه ده شوې چې دوی لوی جرمونه ترسره کړي، لوی مجرمین دي او چا چې قتل کړی، اختطاف کړی او غلای کړی، دا نور موضوعات پکې شامل دي. یعنی لوی جرمونه یا لوی مجرمین په څه معنی؟
په ډېری حالاتو کې کله چې موږ وایو یعنی لوی جرم، د ما مطلب دا و چې په لوړه سطحه باندې یو ګروپ، یو ګروه رامنځته شوي ده او دغه یوازینی کار دا ده چې د افغانستان خلک په سازماندهي شده ډول. موږ دوه ډوله جرمونه لرو، یو سازماندهي دي، یو غیر سازماندهي دي. سازماندهي جرمونه هغه دي چې وکړی یو ګروپ، یو ګروه هغه ته کار کوي د دې لپاره چې خلک ووژني یا هم ترورونه رامنځته کړي یا هم انتحار کوي، انفجار کوي، چې هغه زموږ د کشفي او استخباراتي همکارانو دنده ده. هغه لست چې موږ تاسو سره شریک کړ هغه د هغو مجرمینو وه چې دوی غلا کړی وه، دوی سرقت کړی وه، دوی په اختطافونو کې لاس درلوده، دوی مشخص کس چې هغه سازماندهي شده شکل باندې، یعنی دوی یوه کړی نه وه، یو شخص راغلی ده. او د دې لامل کېږي چې ټولنه کې د نظم او امن د اختلال یا هم د بې نظمۍ یا هم د خلکو د نارامۍ یا د ناامنۍ سبب ګرځي. یو کس د هغه ګروه نه لري. هغه موږ د افغانستان شریکو زه نه فکرم د دې ستونزه په چیش کېده، مثلا افغانستان خلک دومره ترې ناراض دي. نه کسه مجرمین موږ دوی سره شریک کړل، استخباراتي همکارانو هم کار کاوه، پولیسو هم کار کاوه، عامو خلکو هم موږ سره مرسته وکړه. د دغې مرستې، د همه جانبه مرستې په مقابل کې
ډیر ښه. یو موضوع چې تاسو د لوی مجرمینو په اړه باندې وویلې، تاسو ویلې چې مونږ په دې باندې کار کړی، دوی باندې استخباراتي برخې، کشفي برخې مونږ په دې خپل اقدامات کړي دي، خو شاید خبرونې اوسلې څخه ډېر بهر وي. که زه ځینې قضیې نمونه واخلم چې هغه سازماندهي ډول باندې ترورونه او زنجیري ترورونه او داسې وژنې وي چې د هغوی جزئیات هیڅ وخت یا هم په ډیر ځن سره د اوریدونکو سره د خلکو سره شریک شول، ولې د کورنیو چارو وزارت نه توانېدلی هدا خپل په دغه برخه کې یو واضح دریځ ولري؟ مونږ تیره هفته هم داسې یو موضوع درلودله چې د ولایتي شورا، د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل هم داسې ترور شو. د دې نه مخکې هم په کراتو باندې داسې موارد پیښ شوي دي چې هدا خپل واضح ځواب نه و. یوازې ځواب دا و چې مونږ په دې اړه باندې څېړنې کوو او وروسته به جزئیات شریک کوو.
د کابل امنیتی اتم امنیتی حوزه کې تیرونه لکه څنګه چې تاسو
د میوازې د مثال په توګه باندې وویل،
مثال په ډول به زه هم تاسو ته خپل اقدامات وایم چې کورنۍ چارو وزارت کړی هغه مثال چې تاسو ورکړ. د روګر ولایتي شورا غړی له دوه کسو غاغانو سره په اتم امنیتی حوزه کې د لمن دلار او پرون ګواز د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین سر پاسوال صبر قانی هدایت ورکړ چې د اتمی حوزې عامر به له دندې څخه لرې کیږي او دای مقرون له خپلې دندې څخه د وظیفوي غفلت پر جرم باندې د خپلې دندې څخه ګوښه شه او زموږ ټولو همکارانو دنده اخیستې ده چې د دغې قضیې او د ته ورته قضایا او عاملین به نیسي. یعنی یوه منطقي لاره د مبارزې لپاره همدغه ده. یو څوک موږ مقرروو، هغه ګورو چې کار کولی شي که نه شي کولی، چې وی نه شوی کولی معرفي کوي، څارنوالۍ ته له خپلې دندې هم ګوښه کوو، ګورو چې په کوم وضعیت کې ده. کنه کورنۍ چارو وزارت هم د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لري او تر هغه حده پورې چې موږ توان لرو، موږ صلاحیت لرو او دنده مو ده، تر هغه حده پورې موږ اقدامات هم کړي دي. یعنې د اتمی حوزې د عامر مثلا ما پرون ورځ رسمي صفاتو او ګروپونو کې خبرنګارانو سره شریک کړل تر څو موږ سره مرسته وکړي چې تاسو له طریقه د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي چې کورنۍ چارو وزارت له هیڅ جرم څخه، له هیڅ جنایت څخه او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د بې تفاوتۍ جواب په کلکه ورکړي او هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان
مننه. دغسې نورې پوښتنې هم لرو. د کورنۍ چارو وزارت کلنی راپور کې یو بل موضوع هم ویل شوی و چې یو البته یو بل برخه و، په هغه کې ځینې نور موضوعات هم دي چې دوی د بودیجې په لګښت کې سپما کړې ده، د چې د دې سپما په کومو برخو کې ده، د بودیجې او څومره دوی سپما کړې ده، دا به هم ولرو. یو برخې چې دلته په دغه راپور کې زما سره ده، ویل شوی دی چې په 3 میلیارده افغانۍ د معاشاتو، د پولیسو د تنخواو یا معاشونو په برخه کې دوی سپما کړې ده. دا چې څه ډول معاشونو سپما شوې ده یا هم په کومو برخه کې دوی توانېدلی دي چې 3 میلیارده افغانۍ له دغو معاشونو څخه ترلاسه کړي. خو درنو اوریدونکو، خبرونه په خلاصېدو ده. مونږ انشاءالله په راتلونکي خبرونه کې به دغه موضوعاتو ته کتنه وکړو. تاسو په پاک الله سپارو. الله مو مل.